یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم دا سجیر رو دادی سات پخبرونه که ستاسو کربا السلام علیکم در هر چه مخی خبرونه د طالبانو د حکومت دوام رښتیا وزارت وایي سر لنن څخه په ټول افغانستان کې د شرې د ناروغۍ پر ضد ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو. د دغه وزارت پر اساس د دې کمپاین په لړ کې به په ټول افغانستان کې تر 15 کالو کشرو شاوخوا 1 میلیونه ماشومانو ته د شرې واکسین تطبیق شي. د طالبانو حکومت دوام رښتیا وزارت د ویاند معلوماتو له مخې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د شرې ناروغۍ له امله شاوخوا 300 ماشومان مړه شوي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وی د یونامال مرستیال سره خبرې کړې دي. ولادیمیر نوروف پرون په ټویټر کې ولیکل چې له مارک پوتسل سره په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت او له طالبانو سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کېدو د طرحې په اړه بحث وکړ. ازبکستان د طالبانو سره وروسته له دې چې پر افغانستان بیا واکمنان شول د تعامل اړیکې لري او په پام کې لري چې د افغانستان له لارې تر پېښوره پورې د اورګاډي پټلۍ ورغوي. خو په تیرو څه باندې 1500 میاشتو کې د ازبکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هېواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. ټاکل شوی دی چې سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یوه ورځنۍ مسابقه وشي. سریلانکا د سوپر لیګ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 350 وره لوبو کوربنه ده. دا لوبې د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي. د دې لړۍ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د 6 منډو په توپیر له سریلانکا څخه وګټله. د سوپر لیګ لوبې له یو کال راهیسې پیل شوې دي. افغان لوبډله دومره امتیازات تر اوسه لري که چېرته له سریلانکا څخه دا لړۍ وګټي په مستقیم ډول به د راتلونکي کال نړیوال جام ته ووځي. له سریلانکا سره درېیمه لوبه به د سیشن بی پورس وي. تمره چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن وروسته تر دې چې د میاشتې په پیل کې پر ده ډزې وشوې او ټپي شو خپلو زرګونو پلویانو ته په عام محضر کې وینا وکړي. عمران خان اوسنی صدر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د ایسا یو جنرال تورن کړی دي چې د ده د وژلو هڅه یې کوله. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غواړي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت فشار راولي چې وار له مخې انتخابات وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون د سرې کچې تر بریده خبرداری ورکړ چې دې مظاهرو ته امنیتي تهدید متوجه دی. اروپایي ټولنې د روسیې د تیلو د بیې په اړه خبرې تر یوې بلې اونۍ پورې وځنډولې. ډیپلوماتان وایي په دې اړه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو یا جیوه ډلې د استازیو خبرې پرون په پام کې وې. له دې یوه ورځ مخکې اروپایي چارواکي د روسیې د تیلو د بیې په اړه په خبرو کې په دوو ډلو وویشل شول. د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي غواړي چې د روسیې پر تیلو د اتکا په کمولو سره د دې هیواد جنګي ماشین د اوکراین په جګړه کې د مالي سرچینو د کمښت له ستونزې سره مخامخ کړي، خو ځینې نور بیا له روسیې څخه د تیلو او ګازو د وارداتو دوام غواړي. اوس د رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، سور صلیب وایي یوازې بشري سازمانونه د افغانانو د بد وضعیت بار په اوږو نشي اخیستلی. په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په افغانستان کې د شرې ناروغۍ عمومي کمپاین پیل شوی دی. د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تاسو ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یعنې له 12 بجو وروسته د سحرو کاروان خبرونه لرو.
تقریبا زر کسان شاوخوا کې مریضان لرو، ژمي کې امکان لري چې موږ تعداد مریضان زیات شي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو په منځنۍ سبد دول شپږنی ویب ټول افغانستان کې اورئ او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شئ. د سره صلیب نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټن شویپ وایي نن ورځ یوازې بشري سازمانونه نشي کولای د افغانستان اوسنی بحران د اوسنی بحران بار په اوږو واخلي، بلکې باید پراختیایي سازمانونه هم لاس په کار شي او مرسته وکړي. شویپ وایي افغانان په ژمي کې له یوه ناشونی انتخاب سره مخامخ دي، ځکه د ده په وینا د امکاناتو د کمی له امله به یا خپلو کورنیو ته خواړه اخلي او یا هم د ځان ګرم ساتلو لپاره د سون مواد. جزئیات د امید سهیرمل په راپور کې.
پر ځای پاتې دي کومک هم پر بندې او د ژمی هم پر هغې ډېر په سخت حالات کې
سوړ ژمی او د افغانانو د بې وزلۍ ځورونکې کیسې. عبدالحکیم درې کال وړاندې د بادغیس د مقور ولسوالۍ څخه د هرات کرخ ولسوالۍ ته د غربت او نورو بېلابېلو لاملونو له امله کډه شو. وایي هلته اوس د ده په ګډون نږدې 3000 داسې کورنۍ شته چې د ژمي په دې سړو شپو او ورځو کې د خوړو او ځان ګرمولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
دا یو کال په مدت یو پارسل اوړه به خامخا کومک ورسره شوي یو تعداد خلکو ته نور پر ځای پاتې دي. کومک هم پر بند دی او اودت چې بېرته خپل مناطقو ته ولاړ شي هغه هم نشته.
د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې نږدې 40 میلیون افغانان په همداسې یو وضعیت کې دي چې خوراکي او د سون توکو ته یې لاسرسی ورځ تر بلې سختېږي. په همدې حال کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویپ وایي ژمی د ډیرو افغانانو لپاره لا له وړاندې پیل شوی ډیر ستونزمن وضعیت لا پسې خرابوي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب دا خبرداری هم ورکوي چې افغانان په ژمي کې له یو ناشونی انتخاب سره مخ دي، ځکه د ده له قوله د امکاناتو د کمی له امله به یا خپلو کورنیو ته خواړه اخلي او یا هم د ځان ګرم ساتلو لپاره د سون توکي. شویب چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزونې په موخه دې هیواد ته په سفر راغلی، د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ویډیویي پیغام په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی چې پکې وایي
د نن ورځې بشر دوستانه سازمانونه یوازې نشي کولی د ځواب بوج په غاړه واخلي. دا مهمه ده چې حل لارې وموندل شي یا نور لوبغاړي لکه پراختیايي لوبغاړي کولی شي ګام پورته کړي او د دې ځواب ملاتړ وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې په ټول افغانستان کې افغانان هغه لومړني خدمتونه ترلاسه کوي چې دوی ورته سخت اړتیا لري.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د روغتیايي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښیي او وایي د ماشومانو په منځ کې د خوارځواکۍ او سینه بغل پیښي مخ په زیاتې دودي. له طالب ویاندویانو مو د سره صلیب د اندېښنو او په ساړه ژمي کې د افغانانو د اوسني ناوړه وضعیت د ښه کېدو لپاره د دوی د پلانونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر له دې وړاندې یې ویلي دوی د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې کوي. حخوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب دا خبرداری هم ورکوي چې د افغانانو د اوسني وضعیت د خوالي لپاره د بشر دوستانه سازمانونو مرستې ځوابګویه نه دي او اړتیا ده چې یوه حل لاره وموندل شي او یا هم د بشري مرستو په برخه کې ښکېل هیوادونه افغانانو سره د مرستو لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. سره صلیب دوه ورځې وړاندې په یو راپور کې ولیکل په داسې حال کې چې ژمی را روان دی په افغانستان کې اقتصادي ناورین مخ په زیاتېدو دی او تر خوا یې په ماشومانو کې د سینه بغل او خوارځواکۍ پیښې هم زیاتې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن په افغانستان کې د شری ناروغي د مخنیوي لپاره سرتاسري کمپاین پیل شو. د طالبان حکومت دائم روغتیا وزارت وایي د دغه کمپاین په ترڅ کې به 1 میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه یې له 5 کالو کم دي د شری واکسین وشي. دا کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت په یوه راپور کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله د 378 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. دغه سازمان ویلي چې یوازې په تیرو 10 میاشتو کې د شری ناروغۍ له 70 زیاتې مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. جزئیات د خاطر پردیس په راپور کې.
په افغانستان کې د شری ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کمپاین پیل. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي نن شنبه په ټول افغانستان کې د شری یا سرخاکان ناروغۍ د مخنیوي لپاره سرتاسري کمپاین پیل کړی. د دې وزارت وایي شرافت زمان د شنبه په ورځ رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 1 میلیونه ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم وي تر پوښښ لاندې راشي.
نن د شنبه ورځ چې د قوس د میاشتې له 15 منټې سره سمون خوري په ټول هیواد کې سرتاسري د 10 ورځو لپاره د سرخکانو یا د شری د واکسین کمپاین پیل شوی. د دغه کمپاین هدف چې ده په افغانستان کې د شری د ناروغانو شمېرې راکمول دي او دلته د ماشومانو د مړینې څخه د مخنیوي په خاطر باندې دغه کمپاین پیل شوی ده. په یاد کمپاین کې به تقریبا د 2 میلیونه په شاوخوا کې ماشومانو ته هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري د شری واکسین تطبیق شي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان د شری ناروغۍ سره د مخ ماشومانو کرش میر نه وړاندې کوي، خو د روغتیا نړیوال سازمان تیر میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتو پیښو په اړه اندېښنه وښودله. د روغتیا نړیوال سازمان د اکتوبر په میاشت کې یو راپور په خپرولو سره وویل چې یوازې په تیرو 10 میاشتو کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ 378 ناروغان مړه کړي دي. د دغه سازمان د راپور له مخې د 2020 کال د جنوري میاشتې نه تر اکتوبر پورې له 1000 زیاتې د شری ناروغۍ مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغه ناروغۍ ډیری قربانیان هغه ماشومان دي چې عمرونه له 5 کلونو
کم دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې د شری ناروغي په ټول افغانستان کې خپل لمن غوړولې، خو بدخشان، کابل، ننګرهار، هلمند، تخار او هرات هغه ولایتونه دي چې زیات اغیزمن کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر له طالبانو غوښتي چې په متروکو د خلکو وهل سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی پرون په جنوا کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی د هغه خبر په اوریدو سخت بوژنیدلي چې طالبانو په لوګر ولایت کې 14 کسان په درو وهلي دي. د طالبانو حکومت وایي چې نشي کولی په افغانستان کې لویدیز قوانین عملي کړي او د اسلامي قوانینو تطبیق خپل دنده بولي. جزئیات په دې راپور کې.
په لوګر ولایت کې 400 کسانو ته د خلکو په وړاندې د درو وهلو د جزا لور کول وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر دا کار بوجنون کوي بللې دی او له طالبانو غوښتي چې دا ډول اقدامات سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی پرون په جنیف کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې بدني جزا یو ظالمانه او غیر انساني عمل او انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي. میرمن شمداسانی زیاته کړه چې افغانستان له انسانانو سره د ناوړه چلند او د بدني جزا نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته په افغانستان کې د بدني جزا غني قضیه ثبت کړې دي. د دې مؤسسې په وینا د جزاګانې تیر ډیره د خلکو په مخ کې تطبیق سیوي دي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو دفتر د مثال په ډول یادونه کوي چې په تیرو 12 ورځو کې یو شزه او یو نارینه په دې خاطر چې یو ځای وو هر یو په 9 درو وهل سوي دي. همدارز یو ماشوم د غلا په خاطر په شپېتو درو وهل سوی او یو نارینه له یو دکان څخه د غلا په تور په شلو درو وهل سوی دی. خو د بشري حقوقو د دفتر په بیان کې دا یادونه هم سوی چې د چهارشنبه په ورځ په لوګر ولایت کې درو یو شزو او یو لس نارینه وته له 15 څخه تر 100 درو پورې جزا ورکول سوی ده. بیان زیاتوي چې بدني مجازات د نړیوالو بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده. په بیان کې همدارس په غیر قانوني ډول د خلکو پر نیونو، حکومتونو او جزاګانو هم اندیشنه شول سوي او ویل سوي چې ټول وګړي باید له ځانه د دفاع حق ولري. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم د لوګر د درو وهلو قضیه د طالبانو د ظالمانه او بوجنونکو احکامو د تطبیق بیا پیل بللې وو. تر لوګر مخکې د تخار ولایت په مرکز تعلقان شار کې هم په درو وهلو د 900 کسانو د محکومولو راپورونه ورکول سوي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دوی نسي کولی د ده په وینا لویدیز قوانین تطبیق کړي ځکه افغانستان اسلامي هیواد دی. ښاغلی مجاهد استدلال کوي چې د اسلامي قوانینو تطبیق د دوی د نظام دنده ده. نږدې 2 اونۍ مخکې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده له یو شمېر قاضیانو سره په کتنې کې امر وکړ چې پر مجرمانو شرعي حدود او قصاص تطبیق کړي. په شرعي حدودو کې اعدام، سنګسار، د بدن د غړو پرې کول او د درو وهلو احکام شامل دي چې طالبانو په خپل تیر ځل واکمنۍ کې هم نافذ کړي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د فوټبال نړیوال جام ته مخه کوو او په هغه اړه راپور لرو. خو مخکې تر دې چې د نړیوال جام ته ورشو د ورسی یو نړیواله سیاسي مسله راخلو، د برېټانیا پوځي استخبارات وایي روسیا احتمالا له زړو اټومي کروز میزایلو څخه اټومي سروکې لري کوي او بیا یې پر اوکراین توغوي. د برېټانیا دفاع وزارت وایي که د روسیې هدف هر څه وي خو دا جوتوي چې دغه هیواد د لرې واټن میزایلو زیرمې په کمیدو دي. بلخوا جرمني له خپلو متحدانو سره پر دې غور کوي چې اوکراین ته د هوایي دفاع د قسمي قطعات ولیږي کنه. په اوکراین کې د روسیې جګړه چې د فبروري میاشتې په 14 پیل شوې لا هم دوام لري. تفصیل په دې راپور کې.
د بریتانیا پوځي استخباراتو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسیا احتمالا له زړو اټومي کروز توغندیو اټومي سروکې لري کوي او د غیر مسلح مهماتو په توګه د اوکراین پر لوري توغوي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو ورځنیو معلوماتو کې چې پر ټویټر خبره کړې ویلي دا که د روسیې اراده هر څه وي خدا جوتوي چې د دغه هیواد د اوږد واټن توغندیو زیرمې کمی سوي دي. دفاع وزارت ویلی اوکراین ته د یو وشتل سوی کروز توغندی د پاتیشونو له تصاویرو ښکاري چې دغه توغندی په 1980 کلونو کې د اټومي لیږد را لیږد لپاره ډیزاین سوی وو. تر دې مخکې راپورونه ورکول سوي وو چې اوکراین په زیاتو سیمو کې د روسي ځواکونو پر خلاف خپل ځوابي پوځي عملیات سخت کړي دي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي چې د غرب دغه پوځي اتحاد به د کیف ملاتړه لاسوانخلي. ناټو ځواکونو د جمعې په ورځ د پولنډ د شمال په سوال کې ګپ کې په پوځي تمریناتو کې برخه واخیسته. دا هغه ساحه ده چې د بیلاروس او د روسیې لخوا اشغال سوې کالینینګراد ته څیرمه پرته ده او د ناټو د ختیځ بلاک امن ته ځانګړی اهمیت لري. جرمني ویلي له خپلو متحدانو سره د پولنډ پر هغې غوښتنې بحث کوي چې ویلي وو د جرمني د هوایي دفاع د غزنی قطاعات دي اوکراین ته ولېږل سي. دا غوښتنه وروسته تر دې وسوه چې د ناټو سرمنشي وویل چې دغه پوځي تړون به د داسې کوم اقدام مخالفت ونه کړي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې پر مهال لومړی ژمی را روان دی او اوس به دا ثابته کړي چې آیا اوکراین کولی سي له روسي ځواکونو د خپله له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي که روسیه به د کیف د حادثو مخه ونیسي. په اوکراین کې د روسیې جګړه د سختې ویجاړۍ، د خلکو د بې ځایه کېدو او سختو ځاني زیانونو سبب سوې ده. د اوکراین د مالیې وزیر سرهای مارچینکو ویلي د روسیې د میزایلو تر حملو وروسته د بیا رغونې د لګښتونو پوره کولو لپاره د لویدیځ نور ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي. په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه چې د فبروري میاشتې پر 24مه پیل سوې لا هم دوام لري.
د فوټبال نړیوال جام ته مخه کوو. په قطر کې ټاکل شوی ده چې نن په قطر کې د دې نړیوال جام لوبو په ترڅ کې څلور مسابقې وشي. پولنډ له سعودي عربستان سره، ارجنټاین له مکسیکو سره مسابقه لري، تونس له استرالیا سره لوبه لري او فرانسه له ډنمارک سره. د نن ورځې لومړۍ لوبه د تونس او استرالیا ترمنځ ده او بیا دوهمه لوبه د پولنډ او سعودي عربستان ترمنځ، درېمه د فرانسې او ډنمارک ترمنځ او څلورمه د ارجنټاین او مکسیکو ترمنځ. دغو لوبو ته چې ګورو، د ارجنټاین او مکسیکو لوبه به ډېره سخته وي ځکه چې دواړه ډېرې پیاوړې لوبډلې دي. ارجنټاین خپله لومړۍ لوبه له سعودي عربستان څخه بایللې ده او مکسیکو هم یوه ډېره پیاوړې لوبډله ده، د امریکا د قارې ټیم دی او له ارجنټاین د لوبې سره بلد ټیم دی. د تونس او استرالیا ترمنځ لوبه شاید ډیره غشتلې او پیاوړې نه وي ځکه چې دواړه ډیر تکړه ټیمونه نه دي. د فرانسې او ډنمارک لوبه هم د پیاوړو ټیمونو لوبه ده. فرانسه د تیر جام اتله ده او ډنمارک هم د اروپا یو ډیر ښه ټیم دی. د سعودي عربستان او د پولنډ لوبې ته چې ګورو، پولنډ یو غشتلې ټیم دی. سعودي عربستان په لومړۍ لوبه کې توانېدلی چې ارجنټاین مات کړي، خو که چیرته سعودي عربستان په دې فکر کوي چې دوهم پړاو ته ووسی نو نن به هڅه کوي چې پولنډ مات کړي. په پرونیو لوبو کې کوربه هیواد قطر مسابقه بایلوده او دا چانس یې له لاسه ورکړ چې دوهم پړاو ته ووسی. خو بل لور ته ایران چې لومړۍ لوبه یې له انګلستان څخه ډیره بده بایللې وه، شپږ ګولۍ خوړلې وو، په پرون دا هیله پیدا شوله چې ممکن بل پړاو ته ووسی ځکه چې یوه مسابقه یې وګټله. د انګلستان او امریکا لوبې پرون مساوي شوې. پدار نور جوسیات لحمد تکلاورو.
د قطر لزرغونو دګرونو
د فوټبال د 2023 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د 2023 کال د فوټبال د نړیوال جام د ګډونوالو لوبډلو دوهم لوبو راتلونکو پړاو ته د دې لوبډلو نتایج یو څه ستونزمن کړل. هالند چې خپل مخکینی لوبه یې ګټلې وه، پرون له اکوادور سره یو یو مساوي شو او دواړه لوبډلې اوس څلور څلور امتیازونه لري، نو ځکه بل پړاو ته د یوې لوبډلې تګ هم قطعي نه دی. ایران ویلز ته 2-0 ماتې ورکړه او د دریو امتیازونو خاوند شو، خو برخلیک یې بیا هم روښانه نه دی. د ایران بله لوبه به د راروانې سه شنبې په ورځ له امریکا سره وي. دا دوه هیوادونه چې سیاسي رقیبان دي څو ځلې په نړیوال جام کې سره مخامخ شوي دي. قطر 1-3 سنګال ته وبایلله او د انګلستان او امریکا لوبه هم 0-0 مساوي پای ته ورسېده. د نورو ورځو په شان نن هم څلور لوبې په پام کې دي. د کابل په وخت د ماسپښین په 2:30 بجو د تونس او استرالیا لوبه پیلېږي. د مازدیګر په 5:30 بجو به د پولنډ او سعودي عربستان لوبه وي. د شپې په 8:30 بجو به د فرانسې او ډنمارک لوبډلې سره مخامخ شي او د شپې په 11:30 بجو به ارجنټاین او مکسیکو د سیالۍ ډګر ته ننوځي. په نننیو حریفانو کې یوازې سعودي عربستان او فرانسه تر اوسه یو بریا لري او درې امتیازونه هم ګټلې دي. قطر د سیخکاری چې د پرمختګ چانس نه لري او له هالند سره تر بلې لوبې وروسته ښایي له نړیوال جام څخه ووزي.
له خبرونو ور اخوا
کانورزیشن خبرونه پورستیو کې د طالبانو له لوري پارکونه او جیمونو ته د نجونو د تقدم مانیت موضوع راسپړلې ده. خبرونه د افغانستان د شوزو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي الیسون داویدیان په وینا لیکي دا د طالبانو له لوري له عام محضر څخه د میرمنو د حذفولو یو بل بیلګه ده. اخلي داویدیان له طالبانو غوښتي دي چې د شوزو او نجونو حقونه او آزادۍ بیرته ورکړي. خبرونه وړاندې لیکي په تیرې نشتې نیمې پیړۍ کې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه اکثر وخت د جګړې د توجیه کولو لپاره سیاسي استفاده شوې ده. کنفرنسیشن وړاندې لیکي په 2004 کال کې د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو د حقونو موضوع ته پاملرنه وشوه. د اساسي قانون حکم کوي چې د پارلمان او ولایتي شوراګانو 25% کې څوکۍ باید د ښځو وي. په اساسي قانون کې همدارس افغان دولت مکلف ګڼل شوی دی چې د ښځو د حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو درناوی وکړي او عملي یې کړي. خبرونه بیا لیکي د ښځو د حقونو په تړاو د جمهوریت په وخت د ښځو د چارو وزارت جوړ شو، خو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا پرمختګونه ودرېدل او د ښځو د چارو وزارت لغوه شو. خبرونه تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو مسله هم یاده کړې ده او څرګندوي چې یو شمېر افغان ښځو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره په ډېر جرأت سوله ییز لاریونونه کړي دي، که څه هم د دوی مخه نیول شوې، تهدید شوي، نیول شوي او شکنجه شوي دي. په دې لیکنه کې بیا راغلي دي چې په افغانستان کې د هر څه د ښځو پر ضد په داسې حال کې روان دي چې اکثر اسلامي هیوادونه د فیمینیزم د بیا راژوندي کېدو شاهدان دي. ګلوب اینڈ میل کاناډایي ورځپاڼه لیکي هغه افغانان چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د ارتقا په هدف د کاناډا له لوري په تمویل شویو پروژو کې کار کاوه اوس په پاکستان کې بند پاتې دي او وایي چې له یو کال څخه زیات وخت وشو چې دوی انتظار دي چې کاناډا ته به ځي. دا کډوال وایي چې اوس یې د خوراک او د کورونو د کرایې پیسې کمې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند ورځ تر بلې ستونزمن کېږي. دوی کار نشي کولی، ماشومان ښوونځیو ته نه ځي او په ځینو مواردو کې له دې خطر سره مخامخ دي چې له پاکستانه به وویستل شي. بل لور ته په افغانستان کې له دې ویریږي چې طالبان به له دوی څخه انتقام واخلي. ایوننګ سټانډرډ خبرونه بیا د هغو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې بریتانیا ته رسیدلې دي. دا خبرونه لیکي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته بریتانیا ته د تللیو افغانانو له ډلې لا هم څه باندې 9000 په هوټلونو کې ژوند کوي. د ورسپانې په باور د دغو کډوالو نیمایي ماشومان دي. ورسپانې د بریتانیا د کورنیو چارو د وزارت د رواني میاشتې د لومړیو وختونو شمیرې شریکې کړې دي چې 9242 افغانان په 3 هوټلونو کې په موقتي ډول ژوند کوي. د ایفنګ سټانډرډ په وینا څه باندې 1000 افغانان شخصي کورونو ته انتقال شوي دي. د پروسه شکل د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولې دي، څه باندې 22800 افغانان بریتانیا ته لیږدول شوي چې ځینې یې بریتانیایي تابعیت لري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې دې پیغامونو ته مخه کړو د ښځو د حقونو په اړه یو نظر. د ملګرو ملتو کارپوهان وایي له افغان ښځو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدای شي. په یوه نوي راپور کې چې پرون خپور شو، دې کارپوهانو پر طالبانو غږ کړی چې د ښځو په وړاندې له تشدد لاس واخلي او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه کړې چې طالبان له دې اقداماتو څخه راوګرځوي. په دې اړه احمد تکل د پخواني نظام د ولسي جرګې له غړې او د ښځو د حقونو له فعالې ګلالۍ ساپۍ سره مرکه کړې. میرمن ساپۍ په پیل کې د ملګرو ملتو د دې راپور په اړه نظر ورکوي.
د ملګرو ملتو په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د ښځو مقابل کې تاوتریخوالی د بشری جنایت سره پرتله کیږي. اول باید موږ بشری جنایت تعریف کو او د جنایت بشری د چا د خونه کیږي د امر مهمه ده داسې نه ده کې جنایت بشری طالب کوي مونږ وایو چې جنایت ده او کبل خوای کوي هغه ته به سونه وي متاسفانه په افغانستان کې د سلويخ کال جنگ او په خصوصا په دیش کالو کې په نویم کالو کې او اوس بیا تاوتریخواله چې د خو سره شوی هغه زمان کې چې دی ورته غلی پاتې شول اته ورسره تعامل وکړ هغه سبب د دې شو چې د نور ناقضین د حقوق بشر جرأت پیدا کړي او دغه کار بیا تکرار کړي که ملګرو ملتو په وخت زمان کې مثلا اوس چې د یعقوبی پښتنه کیږي د میرمن یعقوبی یا مثلا د میرمن نایب پښتنه شوی وي فکر نه کوم چې بیا به کوم زور واکې د جرأت کولای وي چې بیا به په خوځو باندې تاوتریخواله کړي.
مننه میرمن صفای تروسه پورې متحده ایالاتونو اروپای ټولنې او د ګڼو نورو هیوادونو او ټولنو هم له طالبانو همدا غوښتنې کړې دي خو د طالبانو دریز نه دی بدل شوی. نو په داسې یو حالت کې ستاسو غوښتنه د افغان میرمنو غوښتنه له نړیوالې ټولنې او له طالبانو څه ده؟
متاسفانه دا کار دوام لري او اوس اکثره کسې د انجلې د تعلیم نه پاتې دي دا یو ډیر کلکه ضربه ده غي رواني او اجتماعي او اقتصادي حالات ته ده ارتسزر باید د دې مخاوني ورشي زما په نظر باید د هر خوانه په طالب باندې سیاسي فشارونه ډیر شي څو دا چې دی واڅول شي او مجبور شي چې باید خونځي پرانیزي او اده محدودیتونه چې اصلا نه په قانون کې شته او نه په اسلام کې چې اتفاق لار نشي یا سپورتونی کی یاده چې امام ته لار نشي یا کور کې کینی کارونی کی دا هغه محدودیت جدي به ذکر په خصوصونه د واقع نه جدي تاریخواله ده د خصوص په مقابل کې چې باید د هر څه د مخه دا باید رافشي.
مننه میرمن صاحبي او روسي پښتنه دا چې ملګری ملتونه او نړیوال د فشار کوم وسایل او امکانات لري چې د هغو په مرسته طالبان د خپل غوښتنو منلو ته مجبوره کی وی هڅوي
دا چې ملل متحد یا ملګر ملتونه کولای شي چې په دې باندې اغیز وکړي معلوم دار اصلي اغیز چې دی باید په هوای ورته ورکړي دا خو فکر کوم چې عمدي کارونه دي چې دی کوي او مهمه خبر دا ده چې که فشارونه رانه شي او یا دا چې دی سره بحثونه ډیر نشي فکر کوم چې دی به یوازې پاتې شي او هرڅه چې زغوري هغه به کوي دی کوم فقط قرباني افغان وګړي دي او دا صدمه فقط هغه افغانان ته رسیږي چې بیوزلي دي او بیچاره دي هغه خزي دي چې په کور کې ناست دي په افغانستان کې چاره دي نه لري چې خپل ځان ته رسخه درآمد لري صدمه به هم
د افغانستان د ډنګ شوی ولسی جرګه غړې ګلالۍ صافي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
دا ساجرړو پروانه خبرونه کې وډان دي تر 12 بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مو د نور مطالبو ترڅنګ په کابل کې د رشدو کسانو د درملنې و مرکز ته ورولو چې څه حال دی خو اوس د ساجرړو تستا سو یو شمېره رسیدلې پیغامونه
د هلمند ولایت څخه خان محمد اسلامیار ته استدا پیغام پرېږدم هله د چیز ما پیغام به خپور کړي. دا سی ویل کېږي چې طالبان وس هغه غنم ام ماتوي چې په هغه کې تاریخ راښنوي یا مثلا په پخوانی مځکه کرسوي د تاریخ په مځکه غنم کرسوي وي نو دا سی مځکه دلته ست چې تاریخ په کرسوي او د تاریخ تخم بکشره جدل وي وس شین سوي وي نو دا وس دا سی کمپاین شروع سوي دی ځکه دوی په تاریخ په سیګوري په غنم کې هم ګوري چې تاریخ بکشي وي نو که چیرې دوی په دې کار لاس پوره کړي دا د ولس سره بل ظلم دی باید دې کار څخه دوی ډډه وکړي ځکه ولس ډیر ستړی دی نو بیا دې نه ستړی کوي نو هله د شزما پیغام خپور
زه سپانه ګوله چینلو سوالې باندر نه خبرې کړم مونږه چې کله پروسه کاری سروې کړی و د وای چې وسو ډالر درک وغه نه پس مونږه یو کارو شنو مونږ له څا پیسې راکړو نه هیڅ شی راکړ او دې هغه نه پس د نور خلکو له برق خو غاڼو یو کوشتې یو کار ځکه ورورې کړی او مونږ پته هیڅ پته غونې لګیدا چې د مونږه په سروې شوی ټلیفون مونږ ته کړی او پیسې وس پته نه لګاږي مونږ سیدات څنګه چدې مونږه لورپورو چارواکونه دایله چې مونږه د چټاکی راکه مونږ ډیر بے سور حالات کې یو
زه پادر درزګان ولایت یراوت ورسوالی څخه خبره کوم زموږ د شیخ صاحب صاحب د مولیا کوب صاحب صاحب د منا برادر اخون صدا غشتنه د تاریاکی بند کړ تاریاکو په بدله کې د مونږ ته نور تخمونه راکی زموږ کښتګر او بسګر دغه سیناستي کارونه شی نسته ټول خلک مسکینان دي دغه مو پیغام دی السلام علیکم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201
دا سجرړو پرونه خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو خو اوس 12:00 دقیقې دی لاند خبرونه